د ازادي رادیو لومړی سهارنی یو ساعت خبرونه پیل شو. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د زمري اسد 15مه د اگست 14مه. په راپورونو کې اوری چې تر شلو کلونو وروسته کابل ته د طالبانو تر داخلېدو وروسته په دغه ښار کې څه تیریږي؟
په کابل ښار کې نن سهار ژوند ته عادي حالت کې تر پای ته ورسېد.
د برېټانیا صدر اعظم له نورو هیوادونو وغوښتل چې د طالبانو په رسمیت پیژندلو ډډه وکړي.
موږ نه غواړو چې څوک د طالبانو په دوه اړخیز ډول په رسمیت وپېژني. موږ غواړو چې د امکان تر حده د خپلو همفکرو په منځ کې په دې اړه واحد دریځ ولرو.
ولسمشر محمد اشرف ونی ویل په افغانستان کې د وینې د سیلاب د بهیدو د مخنیوي لپاره مجبور ټول افغانستانه ووځي. کابل ته د وسلو طالبانو تر داخلېدو وروسته ځینو پخوانیو او اوسنیو امریکایي چارواکو عکس العملونو ښودلي دي. د نورو مطالبو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. د انصاف په لټه کې او د ورکو عزیزانو پروګرام د امریکا چارواکي به د کابل نړیوال هوایي ډګر د خوندیتوب لپاره دوی اقدامات کوي. کاناډا په افغانستان کې خپل ډیپلوماتیک ماموریت وځنډاوه. په هیټی کې د وروستۍ زلزلې له کبله د مړو شمېر 1290 ته ورسېد. د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي وایي دوی د کابل نړیوال هوایي ډګر د خوندیتوب لپاره اقدامات کوي، څو د امریکا او د نورو متحدانو پرسونل ته له افغانستانه د خوندي وتلو زمینه برابر شي. دوی دا اقدام وروسته تر دې کوي چې وسلول طالبان کابل ته داخل سول او ولسمشر محمد اشرف غنی له افغانستانه ووت. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو پرون په ګډه اعلامیه کې ویلي د امریکا او متحدانو پرسونل به په ملکی او پوځي الوتنو کې سر لننه له افغانستانه وځي او دا لړۍ به څو ورځې دوام کوي. په اعلامیه کې ویل سوي په راروانو 48 ساعتونو کې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر نږدې 6000 ته زیات شي چې ماموریت به تر ډیره د دغو چارو پر اسانتیا متمرکز وي. تر شپیتو زیاتو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي افغانان او د نورو هیوادونو اتباع چې غواړي له افغانستانه ووځي باید د وتلو اجازه ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله دغو هیوادونو ویلي هوایي ډګرونه او سرحدي دروازې باید پرانیستي وي. د امریکا حکومت د استرالیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، کوریا جمهوریت، قطر او بریتانیا په ګډون او تر شپېتو زیاتو نورو هیوادونو په ګډه اعلامیه کې ویلي هغه کسان چې په افغانستان کې پر قدرت ولکه چینګوي د انسانانو د ژوند او د ملکیتونو د خوندیتوب مسؤلیت لري. دوی ویلي افغانان د دې مستحق دي چې په امن او عزت کې ژوند وکړي. کاناډا په افغانستان کې خپل ډیپلوماتیک ماموریت وځنډاوه. کاناډایي رسنیو د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې پر اساس ویلي چې دوی دا ماموریت د لنډې مودې لپاره درولای دی. اعلامیه کې راغلي چې ټول کاناډایي ډیپلوماتان له کابله وتلي دي. دوی ویلي هر کله چې کابل کې د خپلو ډیپلوماتانو د امنیت په اړه ډاډ ترلاسه کړي خپل سیاسي ماموریت بیرته پیلوي. بلوري ته رویټرز خبري اژانس د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې دغه هیواد له کابل د ډیپلوماټانو د وټولو په چارو کې آسانتیاوي رامنځته کوي. طالبان تیر ماښام یو ور بیا اعلان وکړ چې کابل کې ټولو سفارتونو، سیاسي استازولایو او د بهرنیو اتباعو استوګنځایونو ته به خطر نه پیښیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي که طالبان په نړیواله توګه د رسمیت پیژندلو غوښتنه لري باید د افغانانو اساسي حقونو ته درناوی وکړي. بلینکن دا خبرې پرون په واشنگټن کې له ای بی سی نیوز ټلویزیون سره د مرکې پر مهال وکړي.
که طالبان رښتیا هم منل او نړیوال رسمیت پیژندل غواړي او هیله لري چې ملاتړ وشي او بندیزونه ترې لرې شي باید د خلکو اساسي او بنسټیز حقونه مراعات کړي. که دوی په واک کې وي او دا کار ونه کړي فکر کوم افغانستان به په یوه منفور هیواد بدل شي.
دا څرګندونې وروسته تر دې کېږي چې په دې وروستیو کې له ځینو ولایتونو د طالبانو د بشري سرغړونو راپورونه خپاره شول. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم په خپل وروستي راپور کې دغو سرغړونو ته اشاره کړې خو طالبانو دا راپور په کلکه رد کړ. وسلول طالبان کابل ښار ته له ننوتلو وروسته تېر ماخوستن ارګ ته دننه شول. الجزیرې ټلویزیون د هغې غونډې ویډیو په ژوندۍ بڼه خپره کړې چې د محمد اشرف غنی یو ځانګړی ساتونکی طالبانو ته د ارګ د سپارلو په اړه خبرې کوي. د ښاغلي غنی دغه ساتونکی چې نوم یې راپورونه کې جنرال امین یاد سوی وایي چې له ارګه وته خو د مرکچي پلاوی مشر معصوم ستانکزي ترې وغوښتل چې پارک کې پاتې شي. دې غونډې کې د طالبانو یو چارواکی له خپلو وسلولو ساتونکو سره لیدل کېږي چې په ګلخانی ماڼۍ کې د محمد اشرف غنی له ساتونکي سره په ګډه خبرې کوي. په هیټی کې د زلزلې له کبله د مړو شمیر 1290 ته ورسېد. د زلزلې د شنبې په ورځ د هیټی جنوبي سیمې ولړزولې. د ټپیانو شمیر 5200 شول سوی دی. د هیټی حکومت دغلته د یوې میاشتې په مخه بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. او د جرمني د فوټبال یو ستوری ګرد مولر پرون د 15 کلونو په عمر ومړ. مولر چې په بم غورځون کې هم مشهور وو، د بایرن مونیخ او د جرمني د ملي لوبډلې لوبغاړی وو. د 1940 او 1990 میلادي کلونو ترمنځ موده کې بایرن مونیخ لوبډلې ته 1568 ګولونه ووهل. مولر د 1940 میلادي کال په نړیوال جام کې د هالند په وړاندې د اتلولۍ ګول هم ووهه او بیا تر تقاعد وروسته هم له بایرن مونیخ سره د روزونکي په توګه پاتې سو. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په افغانستان کې د سهار 8:04 دی. دا خبرونه یو ساعته ده چې 219 پروګرامونه یې هم په دویمه نیمایي کې اورېدلی سي. حقیقت څه دی او د ورکو عزیزانو پروګرام خو اوس د راپورونو برخې ته ورځو. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د وینې د سیلاب د مخنیوي لپاره له افغانستانه وتلو ته مجبور سو. په همدې حال کې تر شپېتو زیاتو هیوادونو له هغو کسانو چې تر دې وروسته به په افغانستان کې په قدرت کې وي غوښتنه کړې چې د افغانانو او د نورو هیوادونو د اتباعو د خوندي وتلو موضوع یقیني کړي. وسلوال طالبان تر شلو کلونو وروسته بیا کابل ته دننه سول او تېره شپه په پارک کې هم د دوی وسلوال لیدل سوي دي. د ازادي راډیو له خبریال څخه مې په کابل کې د وروستي وضعیت په باب معلومات وغوښتل.
وسلوال طالبان تیر شپه کابل ولایت را دننه شول. دوی په لومړي سر کې ولسمشر ماڼۍ یا ارګ ته ځان ورسوي. لاغه پس د طالبانو یو چارواکي رسنوی ته حاضر شو او پر تلویزیون باندې اطمینانیه اعلامیه خبره کړله. اوس مهال د کابل په ټولو سیمو کې تازه وسلوال کسان لیدل کیږي. تیره ورځ طالبانو په لومړیو کې ویلي وو چې په کابل ښار باندې به حمله نه کوي او دې ته تم ول چې افغان امنیتي ځواکونه دغه ښار په سولي ځډول دوی ته تسلیم کړي. خو ماښام طالبانو بیا اعلامیه خبره کړله چې په هغه کې لیکل شوي وو له دې امله چې کابل ښار د افغان امنیتي ځواکونو لخوا تخلیه شوی دی، په دې اساس چې د خلکو کورونه چور نشي، آشوب رامنځته نشي، چپاول ونشي. په دې مقصد طالبان خپل ځواکونه د کابل ښار ته دننه کوي.
وروسته یو تحولاتو ته په پام سره اوس په کابل کې د خلکو ژوند څنګه دی؟ نن سهار چې تاسو وضعیت له نږدې څارلی یا له تېرې شپې په کابل کې دغه شیبه څه تیریږي؟
په کابل ښار کې نن سهار ژوند په حادي حالت به تر پایل شوی دی. خلکو خپل هټۍ خلاصې کړې دي. تیر شپه موږ په کابل ښار مرکز کې د کومې جګړې شاهدان نه وو. په ټوله کې ښار هغه حالت لري چې څو ورځې دمخه درلود.
د ازادي راډیو خبریال و چې د کابل د وضعیت په اړه معلومات راکول. وسلوال طالبان تر شلو کلونو وروسته بیا کابل ته دننه سول او تېره شپه د دوی وسلوال کسان په جمهوري ریاست کې هم لیدل سوي دي. بلخوا تر شپېتو زیاتو هیوادونو له هغو کسانو چې تر دې وروسته به په افغانستان کې په قدرت کې وي غوښتنه کړې چې د افغانانو او د نورو هیوادونو د اتباعو د خوندي وتلو موضوع یقیني کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د وینې د سیلاب د مخنیوي لپاره له افغانستان څخه وتلو ته مجبور سوی دی. په همدې حال کې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن له نورو هیوادونو وغوښتل چې د طالبانو له رسمیت پیژندلو ډډه وکړي. د په ورته وخت کې دا هم ویلي چې هیوادونه باید پرې نږدې چې افغانستان یو بار بیا د ترهګرو د ودې په ځاله بدل سي. بل لوري ته د ناټو سرمنشي ویلي د افغانستان د وضعیت په اړه د ځینو هیوادونو له مشرانو سره خبرې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د بریتانیا صدر اعظم وایي هیڅ هیواد باید طالبان د افغانستان د دولت په توګه پر رسمیت ونه پیژني. بوریس جانسن ویل دا واضح ده چې طالبان به ډیر ژر افغانستان کې خپل نوی دولت اعلانوي. جانسن له لندن په یو ویډیوي پیغام کې ویلي موږ نه غواړو چې څوک د طالبان په دوه اړخیز ډول په رسمیت وپیژني. موږ غواړو چې د امکان تر حده د خپلو همفکرو په منځ کې په دې اړه واحد دریځ ولرو. موږ باید هر کار ترسره کړو چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو د وادې په ځای بدل نشي. د بریتانیا صدر اعظم د خپل هیواد پارلمان هم د اوړي له رخصتیو راغوښتي چې ژر تر ژره د افغانستان په اړه بحث وکړي. د دغه راز د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه هم وکړه. بریتانیا دغه راز له افغانستانه د خپلو 3000 اتباعو د ایستلو لپاره شاوخوا 6000 سرتیری ګمارلي او دوی ویلي چې د سفارت ډیره برخه کارکوونکي هم هیواد ته ستنوي. بل لور ته بیا ناټو ویلي چې کابل کې خپل سیاسي ماموریت ساتي او د کابل هوایي ډګر په فعاله پاتې کېدو کې هم ونډه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال د کابل له هوایي ډګره ټولې سوداګریزي الوتنې بندې شوې دي. د ناټو عمومي منشي ینس سټولتنبرګ تېر ماښام پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د افغانستان د وضعیت په اړه یې د بریتانیا له صدر اعظم او د کاناډا، ډنمارک او هالند د بهرنیو چارو له وزیرانو سره خبرې کړې دي. پر دې سربیره استونیا او ناروې هم پرون د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغوښتل چې د افغانستان په اړه غونډه ترسره کړي. روسیه هم ویلي چې د افغانستان په تړاو یوه بیړنۍ غونډه جوړوي. نړیوال د افغانستان په اړه دا بحثونه داسې مهال کوي چې طالبانو د ولایتونو له سقوط وروسته کابل ته مخه کړې او تیر ماخوستن وسلوال د ارګ په دننه کې هم ولیدل شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وروسته له هغې چې وسلوال طالبان کابل ته داخل سول، بیلابیلو هیوادونو عکس العملونه ښوولي دي. کاناډا په افغانستان کې خپل ډیپلوماتیک ماموریت ځنډولی، د امریکا سفارت خپل ټول کارکوونکي ایستلي او نورو هیوادونو هم وروستیو تحولاتو ته اندېښنې ښوولي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې ځینو اوسنیو او پخوانیو چارواکو هم د افغانستان پر وروستیو تحولاتو یو لړ څرګندونې کړې دي. ځینو چارواکو اندېښنه ښوولې چې ممکن په افغانستان کې د تیرو 20 کلونو لاسته راوړنې په اوبو لاهو سي. د ازادي رادیو له رئیس قادر حبیب څخه مې چې د محل په امریکا کې د پښتنو وکړي چې امریکایي چارواکو تازه څاک سلمنونو شولي.
تازه غره اعلامیه کې چې د امریکا د خارجه وزارت لخوا خپور شوې ده، په دغه اعلامیه کې تقریبا 50 نور وزنه نمونه هم لیدل کیږي. دوی وایي چې باید په افغانستان کې ټول ارخونه ډلې چې په وضعیت کې دخیل دي، دوی باید د افغانستان دننه د خارجیانو د وتلو او هغه افغانانو د وتلو لپاره زمینه مساعد کړي چې غواړي د هیواد پرېږدي. دغه اعلامیه د امریکا د خارجه وزارت لخوا خپور شوې ده او ویل شوې ده چې هغه کسان چې په قدرت کې برخه لري هغوی ته مسؤلیت هم غاړه ده او هغوی باید حساب ورکړي د خلکو د مسؤلیت او حفاظت لپاره او د هغوی د ملکیتونو د حفاظت په برخه کې، او باید امنیت د راتلونکي په برخه کې دوی زر تر زره اقدام وکړي. په همدغه حال کې ویل شوی ده چې زر نور امریکایي عسکر هم افغانستان ته لیږل کیږي چې دې سره به د امریکایي ټول عسکر چې پرېږده شوی چې افغانستان ته ولېږدول شي ټول شمېر به 6000 ته ورسیږي. تر اوسه پورې تقریبا 3000 امریکایي عسکر افغانستان ته رسیدلي چې اکثر افغانستان د کابل د هوایي ډګر د امنیت خوندي کولو کې بوخت دي. همدغه راز د امریکا خارجه وزارت او دفاع وزارت کې یوه ګډه اعلامیه کې ویلي ده چې دوی به د افغانستان د هوایي ترافیک د کنټرول مسؤلیت به دوی اخلي. او څنګه چې تاسو ته معلومه ده، امریکایي اتباع او همدغه راز نور خارجي اتباع او هغه افغانان چې د امریکا سره مرسته کړي او د اسایي ویزې مستحق ګڼل شوی ده، د هغوی وتلو لپاره دغه ځواکونه به هلته ځای په ځای کېږي. همدغه راز سی این این له ځینو منابعو له قول نه راپور ورکړی چې 1500 د امریکا سفارت کارمندان د یکشنبه په ورځ افغانستان وتلی دي.
د طالبان وروستي پرمختګونو ته په پام سره دا چې ناڅاپه په تیرو یوولس ورځو کې تقریبا د افغانستان پر زیاته برخه ولکا ټینګه کړه. په امریکا کې د کانګرس غړي دغه ورځ د امریکا نور رسمي چارواکي څه وایي چې بالاخره به د دوی اقدامات څه وي او څه باید وسي؟
دلته بیلابیل غبرګونونه په دې برخه کې شته. ځینې د کانګرس غړي او تحلیلګران او کسان چې په رسنیو کې غږیږي امریکایان په دغه شکل چې کابل طالبان لاسته لوېدلې ده دین انتقاد کوي او دا ځای بولي. خو ځینې نور د کانګرس غړي د امریکا د ماموریت نه دفاع کوي. مثلا په دغه ډله کې یو هم جمهوري خواه نماینده ده په کانګرس کې، دان کرنشو، چې په افغانستان کې هم په جنگ کې ګډون کړی او یکشنبه په ورځ ویلی ده چې د امریکایي ځواکونو قربانۍ دغه په هدر نه دي تللی او د امریکا پر ضد د تروریستي حملو مخه نیولې ده. همدغه راز تېره ورځ په امریکا خارجه وزیر انتونی بلنکن هم سی ان ان سره په خبرو کې د بایدن د ولسمشر بایدن له پریکړې نه چې امریکایي ځواکونه افغانستان او وزي دفاع کړې ده او ویلې ده چې امریکا په تېرو شلو کلونو کې خپل هغه هدف چې درلود هغې ته رسېدلې ده او ویلې ده چې د سپتمبر یو لسمې تروریستي حملې نه وروسته امریکا وتوانېدل چې دغه حملو نه چې دغه سیمې نه د امریکا په ضد شي د هغوی مخنیوي وکړي. خو په عین حال کې پخوانی خارجه وزیر مایک پومپیو بیا په بل بیل مارکه کې د فاکس نیوز سره د اوسنی ادارې د امریکا اوسنی ادارې نه د ځواکونو د وتلو په اکله د بایدن ادارې نه انتقاد کړی او د طالبانو دغه پرمختګونو د بایدن د ادارې شکست نومولې ده او ویلې ده چې باید د دولت د بایدن حکومت عادي اداره باید د هوایي ځواک نه په استفاده سره د طالبانو پرمختګونو مخنیوي کول.
بلې، زیاتو هیوادونو او سازمانونو په وار وار ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې خوندي پاتې سي. ځینې افغانان هم په دې برخه کې اندېښنه لري. په امریکا کې میشت افغانان څه وایي چې دوی د وروستیو تحولاتو ته په کومه سترګه ګوري؟
ځینې افغانان وغږېدم او ما ولیدل دوی هم همدغه اندېښنې درلودې او همدغسې نظرونه درلود. د هغوی ځینو کسان چې دلته اوسېږي د هغوی خپل خپلوان هم په افغانستان کې دننه په بېلابېل ښارونه کې او په خصوص په کابل کې اوسېږي، هغوی هم د کابل له وضعیت نه اندېښنه لري چې هلته څه تېرېږي. یو ځلي ډول د کابل نه د اشرف غني وتل او د قدرت د خلا پاکله چې او د امنیت د څرنګوالي پاکله د طالبانو د نوستلو پاکله دلته د افغانانو په منځ کې په مجموع کې یو لوی اندېښنه ده. په اوله برخه یو دویمه برخه څنګه تاسو یادونه وکړه د تېرو شلو کلونو لاسته راوړنه بله مسله ده چې افغانان دلته هم ورباندې سینګار کوي او خبرې کوي چې باید دا لاسته راوړنې باید وساتل شي او په همدغه راز همدل چې استنې په معنی مخامخ دلته افغانان ټول شو او مظاهره کولې او دغه مظاهره تر ډېره حده د طالبانو پر ضد او تیرو شلو کلونو راسته راوړنو د خوندي کولو په طرفداري وو.
د ازادي رادیو رئیس قادر حبیب و چې په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو په اړه د امریکایي چارواکو له عکس العملونو خبرولو.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوي مندل شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 40 دقیقې کېدونکې دي. دا به ووري چې په نړۍ کې معتبر ورسپانو د افغانستان په اړه کومې مقالې او تفسیر خبرې کړي.
ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې مخ پر خرابېدونکو امنیتي وضعیت ته پام کړی دی او د یو عادي افغان لقوله مقاله پیل کړې ده. د کابل یو اوسیدونکو دی ورځپاڼې ته ویلي چې خلک په بیره کې دي. د ویلي چې شار ته وتم د سړک پر غاړه مې یو شزه ولیده چې جړلې خلکو هرې خوا ته منډې وهلې او غوښتلې خپل کورو ته ورسیږي. د کابل دی اوسیدونکو ویلي چې په خوا د موټر کرایه $2 و او اوس بیا 15 چندل وړ سوی او ټیکسي نه پیدا کیږي. د برتانیا آی ټی وی بیا په دې اړه مقاله خپره کړې ده چې د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د افغانستان د وضعیت په اړه د خبرو لپاره روانه اونۍ د خپل هیواد د پرلمان غونډه راغوښتې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست د یک شنبه په ورځ په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې امنیتي او دفاعي ځواکونو د کابل ښار د امنیت د خوندي کولو په موخه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست د یک شنبه په ورځ په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې امنیتي او دفاعي ځواکونو د کابل ښار د امنیت د خوندي کولو لپاره ځای پر ځای سوي دي او خلک ته هیڅ تشویش نه کوي. د یک شنبه په ورځ طالبانو په یو اعلامیه کې وویل چې دوی به کابل ته په جګړه نه ننوځي، خو د ورځې په پای کې په بل اعلامیه کې وویل چې د امنیتي ادارو کارکوونکو خپلې دندې پرېښې دي او د چور د مخنیوي په خاطر دوی کابل ته ننوځي. وروسته د افغانستان د مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله پر فیسبوک پاڼه خپره کړې ویډیو کې تایید کړه چې ولسمشر غنی له هیواده وتلی دی. د آی ټی وی په مقاله کې یادونه سوې ده چې د برتانیې پارلمان اوس مهال په رخصتۍ دی او صدر اعظم بوریس جانسن د کارګر ګوند د مشرانو تر فشار لاندې راغلی چې وکیلان غونډې ته ور وغواړي. د آی ټی وی په مقاله کې راغلی چې په کابل کې د برتانیې د سفیر د ایستلو لپاره اقدامات شوي او نور برتانوي وګړي به هم وایستل شي. شاوخوا 1500 برتانیایي سرتیری افغانستان ته لیږل شوي چې له دغه هیواده برتانیایي وګړي په خوندیتوب سره وباسي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د وینې د سیلاب د مخنیوي لپاره یې غوره وګڼل چې له افغانستانه ووځي. شغلی غنی پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي که ار کې پاتې وای له وسلو طالبانو سره به مخامخ کېدی او هم به کابل ښار له ورانۍ او بربادۍ سره مخامخ کېدی. نوموړی پرون وروسته تر دې له افغانستانه ووت چې له کابو شلو کلونو وروسته طالبان بیا کابل ښار ته ننوتل. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په معاصر تاریخ کې پرون د زمري څلرويشتمه د یو مهم بدلون یا انقلاب د ورځې په نوم ثبت شوه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پلازمینې ته د طالبانو له ننوتو سره هممهاله په یو ځانګړي الوتکه کې له هیواده ووت. ښاغلي غنی تېر ماخوستن په یو پیغام کې وویل کله کابل نه وی وتلی دا شپږ میلیونی ښار به له لویې بشري فاجعې سره مخامخ شوی و. د ویلی د توري او ټوپک قضاوت طالبانو ګټلی او اوس د وطنوالو د ناموس مال او ځان د ساتلو مسؤل دي، مګر د زړونو مشروعیت دوی نه دی ګټلی. ښاغلی غنی ویلی طالبان اوس له ونوي تاریخي ازمایښت سره مخامخ دي چې په خبره یې یا به د افغانستان نوم او عزت ساتي او یا به نورو ځایونو او شبکو ته لومړیتوب ورکوي. ښاغلی غنی نه دی ویلی چې کوم هیواد ته تللی، خو ځینو ناتایید شوو راپورونو کې ویل شوي چې نوموړی لومړی تاجکستان او بیا عمان ته تللی دی. محمد اشرف غنی په ښکاره د خپل استعفا په اړه هم څه نه دی ویلي، خو د پیغام په پای کې لیکلي زه به همیش د خپل ولس خدمت ته له فکري لحاظه او د برنامو د مطرح کولو له لارې دوام ورکړم. له افغانستانه د محمد اشرف غنی وتلو چې له نږدې و کلو راهیسې د واک پر ګدۍ ناست و غبرګونونه هم پارولي. د ښاغلي غنی د حکومت شریک او د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هغه ته د مخکینی ولسمشر خطاب کړی.
اوسنی شرایطو کې یوازینی شی چې له تاسو یې غواړم هغه دا دی چې د الله په مرسته خپله ارامتیا وساتئ. له دفاعي او امنیتي ځواکونو غواړم چې د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي. دا چې مخکینی ولسمشر افغانستان پرېښود او خلک او هیواد یې له داسې یو حالت سره مخامخ کړل، الله به ورسره حساب کوي او د افغانستان خلک به هم خپل قضاوت وکړي.
طالبان پرون د ورځې په ترڅ کې کابل ته راغلل او ماښام مهال ځینو رسنیو له هغې ډلې الجزیرې ټلویزیون داسې ویډیوي راپور خپور کړ چې ښیي وسلوال طالبان ارګ ته ننوتلي دي. د طالبانو د تحریک مرستیال او د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر هم بیگانه وخت پر خپل وسلوالو غږ وکړ چې د امتحان وخت را رسیدلی او باید د خلکو خدمت او امنیت ته ور ودانګي. اوس اصلي پوښتنه دا ده چې کابل ته د طالبانو له ننوتو وروسته به سیاسي ګامونه څه وي او د واک انتقال به څه ډول ترسره کیږي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی تر یو بریده دا پوښتنې ځواب کړي او ویلي دي چې د واک د سولیز انتقال او د ګډوډیو د مخنیوي لپاره د همغږۍ درې کسیزه شورا جوړه شوې. دې شورا کې خپل حامد کرزی، د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار غړیتوب لري. حامد کرزی تیر ماښام پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې دا شورا له افغان ځواکونو او د طالبانو د تحریک له ځواکونو غواړي چې د جګړو، ګډوډیو او د غیر مسؤوله کسانو د تحرکاتو مخنیوی وکړي. طالبانو هغه راپورونه هم رد کړل چې ګواکې د دوی د تحریک مرستیال مولا عبدالغنی برادر دی پرون کابل ته رسیدلی وي.
تاسو له پیغامونو
خوښمه دا دی چې نور افغانستان جنگي حالت ته ولاړ نه شي. زه په دې پوهېږم چې نور واک طالبان تسلیمېږي، خو دا ښه خبره ده. موږ دپاره صلح مهمه ده، موږ دپاره جنګ نه دی مهم. حکومت ته واک سپارل شوی یا طالب سپارل شوی، موږ دپاره اوس مهم شی دا دی چې جنګ ختم شي.
دروازې ما د ننګرهار ولایت نامې د سره اړیکه نیولې ده. څرنګه چې د ټولو مشرانو ته ما دغه پیغام ده چې څنګه دا څرنګوالان دي او د اسکار ته یوه دوسیا یو مشکل نه خلاصېږي، د وضعیت له وګورې دغسې د شزمي حالات دی. ځکه ولایتونه په سکوت سره مخ دي. نو باید چې د رئیس جمهور نه بلغه د مشرانو نه د مونږ دغه تقاضا ده چې دغه څرنګوالان یا د وظیفېنه ګوښه کړي او یا په یو فرمان یا یې مکتوبونه خلاص کړي.
زابل د ولایت ترخنداو د ولسوالۍ توسیر د کلی وسوځم کایمه روزي محمد یمه. موږ د زابل د ولایت ټول ماجرین یو، ټول په پردوزایو کې پراته یو، په ایوایو خونه کې پراته یو، کومه کې چې عامه موږ فرنه ده کړی. نو در بدر دغه د ولایت هم د طالبانو په لاس کې شي. له مشکلې ځخه یو ځای وشکالی دي، باغونه مو چوشان مو چولو لاغو ځخه په سیاسي زمو ټول خلک ولس ټول در بدر د ټول حق په سر دی. یو په دنیا یو شی نه لري د دایان د خوړو ډوډۍ د نه یو بوخت څه کې استغفر مو څه کې چې زبر د استفاده جنې کې نه هغه شی نه. نو خدای دې وکړي چې ازادي رادیو زموږ وخت لري چا پرې ورسي. زموږ ډیر به وازلی ډیر نه کومک چا سره کوي دا نه چا په یو دی د غلطه کې چې کوم شي د افغانستان نه یو بل دې د خلک دې پر مسلمانانو رحمي چې دا کندې اطمینان دا دوري خلک سره بارک دوري خلک سره بارک دغه مسلمان دې پر دغه ولس باندې ورحمي رحم دې پر وکړي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
په خوست کې ځینو کسانو د عامه شتمنیو د چور مخه نیولې ده.
وسلوالو طالبانو د افغانستان سفر ختیز ولایت خوست هم د یک شنبه په ورځ له غرمې وړاندې تر خپلې ولکې لاندې راوست. دوی د خوست ښار ته په داخلېدو سره د دې ولایت د ښار ټولې چارې او واګې په خپل لاس کې واخیستې او لومړی یې د دې ولایت له مرکزي زندان نه ټول بندیان خوشي کړل. خو د وسلوالو طالبانو له راتګ وړاندې د دې ولایت نظامی او ملکي ادارې له کوم مقاومت پرته دوی ته خوشي شوې او له همدې تشې په استفاده یو شمېر کسانو د دولتي ادارو د چور هڅه وکړه، خو د خلکو له لورې یې مخه ونیول شوه. د خوست د مستوفیت ریاست د ټولو اسنادو او د دې ریاست د ودانۍ همدارس د کرن ریاست د ودانۍ او په دې ودانۍ کې د شته خوراکي او غیر خوراکي مرستندوی توکو ژغورل یو له مثالونو یادېږي. د خوست یو اوسیدونکی انور زادران ازادي رادیو ته وویل
غنا غونه زیاته شوه دا موزه شوه چې ښار ته طالبان را نږدې شو. دغه وروسته د زراعت غنمو باندې عامو خلکو چور شروع کړ. شاوخوا دوه درې سوه بجې به غنم خلکو چور کړي وي. دغه وروسته د کلي د کلي ځوانان خبر شول، هغې مخه یې ونیوه او قدمو ته یې کلوپونه واچول. کله چې طالبان راغلل ښار ته داخل شول دوی ته یې وسپارل.
د خوست د شیخ زید پانتون ودانی هم د همدې پانتون د استادانو محصلانو او د ودانی ته د ورڅر موسیدونکو په هڅو له چور او زیان ژغورل شوی. د دې پانتون استاد اسد الله تنی ازادي رادیو ته وویل
موږ د دې لپاره چې د دغه
شرایطو نه یو شمیر هغه چپولګر او غله چې غواړي چې د دې موقع او فرصت نه په استفاده سره چور وکړي، نو د دوی د مخنیوي لپاره موږ د دې لپاره چې د خوست د ملي پانګه د اکاډمیک مرکز همدا ډول نور تاسیسات ملي شتمنۍ باید خوندي وساتل شي، موږ هم په ځان باندې دا لازمه وګڼله تر څو د پوهنتون د استادانو په توګه، د کارمندانو په توګه او د پوهنتون د محصلینو په توګه هلته تشریف یوسو تر څو د شرایطو د ګډوډېدو په حالت کې د هغې څخه ساتنه وکړو.
وروسته له دې چې وسلوال طالبان د ښار ټولو برخو ته ورسېدل او د ښار چارې یې په خپل لاس کې واخیستې، د ښار د سوداګریزو سیمو، د افغانستان بانک، د شخصي بانکونو، صرافیو او د دولتي ادارو د ساتنې مسؤلیت یې په غاړه واخیست. که څه هم د وسلوالو طالبانو له راتګ وړاندې د جنگ د دواړو غاړو له خبرداریو څخه د خوست زیاتره خلک د یوه نسبتا شدید جنگ څخه په اندېښنه کې و، خو له ماسپښین وروسته تر ماښامه د ښار او